مسلمانانو په ژوند باندې به دا ډول پېښې څه اغېزې وکړي؟ او دا راته وایي چې خپله مسلمانو ټولنو یا مسلمانانو چې دغلته ټولنې لري په اقلیت کې دي، هغوی څه عکس العمل ښودلی؟ هغوی د خپل ځان نه د دفاع په خاطر او د دغه عملو د ځان نه د جلا کولو په خاطر باندې تر اوسه پورې څه کړي؟
د مسلمانانو د انجمنونو چې فرانسه کې دي او یا د جماعتونو مشران په دې پېښو په لومړي سر کې په تېر سخت ورته کوباندې دا ډول حملې غندلي دي، او د فرانسې خلکو ته دا وایي چې موږ د فرانسې په جامعه کې اوسو، موږ د فرانسې دولت قوانین مراتبو، او دا ډول حملې په موږ پورې هېڅ نه لري.
ډاکټر اکبر وردک په پاریس کې میشت افغان کارپوه چې تاسو ورسره د پاریس په وروستي وضعیت زموږ مرکه اورېده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
سمګګلا ازادي راډیو نوري بیرته د افغانستان مسایلو ته ورسنیګو. د افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. دوی ویل د دې علت د افغانستان کمزوري اقتصادي پالیسي ده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او وګړو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریځ تثبیت کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمه ییزو سازمانونو غړیتوب لري، خو د کمزورو اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل
یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از سازمان ها
حق هم دستونه چې افغانستان لمخې نه دی توانېدلی له دې سازمانونو سمه ګټه پورته کړي. د هیواد په بهرنی سیاست کې د لازمو پالیسیو نشتون دی. چارواکو په دې برخه کې لاند سوچ کړي او راتلونکي لپاره غورځولې دی.
په سیمینار کې تر ډېره ځایه د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک، د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای، او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو وویل کله یوې خوا افغانستان د خپلو کمزورو پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې د دې سازمانونو مرستې جلب کړي، له بلې خوا دغو سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا او د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره له ژمنو سره سمې هڅې نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي، څو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل
سازمانهای منطقوي و سازمانهای بین المللي در افغانستان سخت ناکام بوده.
سیمه ایز او نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام وو، او لاملونه یې د ښه مدیریت نشتوالی، بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی، او درېم دا چې سازمانونه افغانستان له یو لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني.
کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړه چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نشي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. د ایسایا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاسمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
ما سیاست خارجی ما را قسم ترتیب بتین پالیسی های خود خارجی خود
است. موږ خپل بهرنی پالیسی باید داسې ترکیب کړو لکه مو هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو، سیاسي اړیکې ورسره هم پراخې کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدل شي. د حکومت ټول وزارتونو په کې فعاله برخه واخلي.
کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې، د تجارت د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یو واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافیې موقعیت څخه ډېره ګټه پورته کړي.
په پکتیا کې د خپلمنځي شخړې په اساس دیوې کورنۍ درې تنه وژل شوي دي او دوه تنه نورې ټپیان دي. داود تپانی له سیمې رپورټ راکړي.
دا پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالی مچلغوسی می اوسیدون کی وای چې د تربګینی مسلو پر اساس د دوو کورنۍ په خپلمنځي جګړه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي او دوه تنه نورې ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو په وینا وژل شوي درې واړه ورونه او زخمیان د کورنۍ غړي وو چې دا ټول د وژونکي د تره زامن او په کلیوالي خپلمنځي تربګینی مسلو یې خبره تر مرګ ژوبلې رسېدلې ده. وژل شوي او ټپي شوي کسان د ګردیز ملکي ولایتي روغتون ته راوړل شوي وو او د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر عمر خطاب وویل چې دوی ته ور وړل شوي کسان سره ورونه او ټپیان یې د تداوی په خاطر کابل ته لیږلي دي.
دوه جسدونه یې شفخانې ته راوړي دي او یو ماشوم زخمي ده په صدر کې لګېدلی وو، هغه هم ریفر کړ کابل ته. او یو نظر دی خپله د پایوازانو یو کس بله مړ دی، هغه شفخانې ته نه دی راوړي. دوی خپلو منځو کې لکه درې واړه ورونه ماشوم حالات په صدر کې لګېدلی وو، خو وضعیت یې ډېر بد نه و. هغه هم کابل ته بیا هم د دغه دپاره چې سم هغه ورسره اوسي، کومک ورسره اوسي، کابل ته مړي.
نوموړی دا هم وایي دوه جسدونه د سیمې اوسیدونکو دلته او یو یې د مچلغو کلینیک ته وروړی چې وروسته له تکپین کولو به یې جنازې پایوازانو ته وسپاري. د سیمې اوسیدونکي وایي په جګړه کې درې ورونه وژل شوي او دا وژل شویو یو بل ورور او یو ماشوم او مور یې هم ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي جګړه د تره زامنو ترمنځ شوې ده. مخکې له دې یو په بل د مرګ پور نه لاره. وژل شوي ورونو غوښتل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر خپل کور پرېږدي او د مرکز ګردیز اړوند سیمو ته کډه یوسي، چې مقابل لوري یې د کډې بارېدو پر مهال پرې ډزې کړې او پنځه واړه د کور په دروازه کې ویشتي. مدني فعال او د دې جریان څخه خبر عبدالله مخلص داسې وایي:
دغه درې واړو ورونه چې یو ځای مړه شول، یو د څارنوالو څخه پارغ شوی و، اوس کومه دنده نه لرله. دوی غوښتل چې مرکز ګردیز ته راسي، کډه راوړي او دلته یې کور هم نیولی و. او هغه بل کس چې هغه هم انجینر و او د انجینرۍ په پوهنځي کې و، د دوی دواړو ترمنځ پخوا هم داسې شخړې راغلي وې، جنګونه یې سره کړي و، خو هغه وخت دومره سخته جګړه نه وه چې څوک یې وژل شوي وای. او یو وړکی ماشوم چې د همدې څارنوال زوی و، هغه هم ټپي شو. یو بل کور کې مور یې و، هغه هم ټپي شوې ده. نو رښتیا هم ډېره سخته پېښه وه او ټول خلک په دې باندې خفه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې د یوې کورنۍ پنځو تنو ته مرګ ژوبلا وړي. تر دې وړاندې هم دې ته ورته ډېر ځله خپل منځي بدیو خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
لا کندهار سکل بهرنوی هیوادونو ته د لس میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا څلوېښت زره ټنه انار صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشراجی نصر الله ظهیر وایي د انارو د حاصلاتو له رسېدو بیا تر اوسه لس زره ټنه انار په راجستر او دېرش زره ټنه انار په غیر راجستر بڼه له کندهاره بهر ته صادر شوي. د ظهیر په وینا د دغه ټولو انارو ارزښت لس میلیونه ډالره کېږي چې د مځکې د لارې پاکستان او هندوستان ته تللي، خو شاوخوا پنځه سوه ټنه د هوا د لارې متحده عربي اماراتو ته هم صادر شوي. نوموړی د تیرو کلونو په پرتله د انارو حاصلات ښه ګڼي، خو وایي وروستیو رښتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګرۍ د خونې مشر وایي هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې پرتې دي انار یې په ګمرکې راجستر کېږي، خو درې نورې ولسوالۍ ډنډ ارغسان او معروف چې له کندهار څخه لرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انار یې له راجستر کولو پرته صادرېږي.
شاوخوا کې انار صادر کړي دي، تر دې کچې شاید دا هغه انار دي چې زموږ سره راجستر شوي دي او ګمرک ته ورغلي دي. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر دېرشو زرو یا پنځه ویشت زرو ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندوستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللی دي تقریبا هغه په اندازه د پنځو سو یا شپږ سو ټنو به تللي.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا که پاکستان خپله مالیه کښته کړي، نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډېره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار، په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي، موږ یې در پخوا او د فروش کالو د رانور کلو په شپ فروش رسول شي موږ سره خلک دلته وسته کی موږ وسته د دوبي والا امر غري د موږ مالونه ورکړي دي
چې هم سټه باغات ډیر شي دي او د مرز افات دي چې صرف دا سې دي چې موږ خلک په دغه دغه دي چې دلته ماشینونه د پاکستان د فخر لوړ دي یو خدري چنده خلاص
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شي چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري خو پاکستان هیواد د انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نورې نړۍ ته خپله ورسوي
د هلمند د خونې چارواکي په دې ولایت کې د نامنوي د سیاتوال لامل په دې ورستوي کې د یو 500 نور خونځي د تړلو خبر ورکویل دي مخکې له تیر لس کلونو لسلو زیات خونځي په دې ولایت کې تړل شي وو د ازادي رادیو خبريال الیاس دای پرې حال راکړي
د هلمند د ټولو درېسو دروته شونځي څخه یو 15 د تیر لس کلونو راځي تړلې پاتې خو د ورستوي نامنوي د یو 500 نور شونځي دروازې هم وتړلې او د څلور زره څلور سو څوارلس د کوونکې پر کور کښنه ولا د هلمند پهونی رئیس وای تر غوچ امنیت ټینګ نسی تازه تړل سوی شونځي نسی پرانستلی عبدالمتیر جعفر ازادي رادیو ته ول د یو 500 تړل سوی شونځي څخه دوه په مرجول وسوالی کی د جنگ پر محل سوځیدلی دي د پهونی رئیس زیات کړ د تړل سوی شونځي له جملې څوار لس پنه دالی 15 په مرجی دوه په ګریش کا او پاته نور په شمالي ولسوالي په خاص ډول په نوزاد او مساقله ولسوالي کې
دا خو د نيستې نه دي بند شوی دا خو د شاګرد نه بودنه نه دي بند شوی د معلم نه بودنه نه دي بند شوی بلکې دا د امنیتي ستونزې په اساس بند شوی دي نو د دې سوال جواب د امنیتي ارګانونو درکې مونږ آماده یو هر ساحه چې خلاص شي مونږ به په هغه ساحه کې ان شاء الله چې دستي د مکتب خلاص کو
دول اوس مهال په نوزاد او مسکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستې شونځی نه لرو د هلمند پهونی رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنوي له امله د سی بي ای په نوم د شونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل سوي دي هغه په دې اړه چې د تړل سوو شونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لارې د نام نسیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابر کړي
په معارف کې یو استراریز دا کړی لرو استراریز دا کړم دغه سه حالات ته دی مونږ ټول مدیران معرف را غواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي او بل اخره مونږ خیمه ورته ودرو په هغه امن ځای کې هغه مال ته مونږ د دې تبار تدریس شروع کوړه
کچیر په ندالی مارجی ګریش کا په خپل د لشکرګا شهر اړوند د باباجی په سیمه کې نامنی دوام وکړي نو په هلمند کې د تړل سو شونځو شمیره یو 155 تر سیری چې په دې ډول د ټولو درې سو درو اتیا شونځو څخه وازی 223 شونځي پرانیست پته کیږي د ندالی او مارجی ورسوري څخه ځینې سرچینې وای ډیر هغه شونځي چې د جنگ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوسټو بدل سوي دي او ودانوي ته هم سخت زیانونه رسیدلي دي محمد الیاس صاحب د ازادي رادیو هلمند
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د پاکستان حکومت له روپیه ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورسنولو موافقه ځندولې د پاکستان حکومت د هغو غیر قانوني پاکستانی کډوالو له بیرته منلو ډډه کړې چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو په توګه د نه منل کېدو په صورت کې بیرته د هیواد ته استول کیږي په دې اړه به د فرشتې جلال زی رپورټ واورو
د پاکستان د کورنی چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لږته لږه نوي زره پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ریپورت یا استول شوي دي خو د پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي اروپایي اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپایي هیوادونه وکولای شي چې غیر قانوني پاکستانی پناه غوښتونکي او هغه بهرني وګړي چې د پاکستان له خاورې اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستانه کړي دا لانه د څرګنده چې د دې موافقې پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقې په عملي کولو کې ځینې بې نظمۍ موجودې وې او هغو هیوادونو چې داخلي کې ستانه کړي په ځینې مواردو کې پرته له دې چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستاني په نوم بیرته پاکستان ته لیږلي دي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دې مسلې ته په پام له اروپایي اتحادیه سره خپله موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په وروستیو کې د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریې او افغانستانه ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تیښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت هغه وروستی اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بېرته منلو ډډه کوي، د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بېرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایي شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازې پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودري نثار وویل چې هغه شرکتونه به چې هغه کسان چې پاکستانی پاسپورټ نه لري پاکستان ته لېږدوي لویه جریمه شي.
دوستانو په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې د بدخشان د ولایت چارواکي وایي د یمګان ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو سره توده جګړه روانه ده. ډاکټر ګل محمد بایدار د بدخشان د ولایت مرستیال دا ونه منله چې ګوندې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، وی ویل د ولسوالۍ مرکز کې جنگ روان دی. د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دنده یې ځنډول شوې وایي چې د ښار جوړونې وزارت ته په لیږلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. او د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي او 15 نور نیول شوي دي. دوستانو اوس هم یو داسې موسیقي غږونکی چې د پوکي سازونه غږوي، دغه موسیقي په دې وروستیو کې لکه شپېلۍ، تولا او نور کم شوي دي، خو په خیبر پختونخوا کې یو ځوان بیلا بیلی موسیقی غگی تر طولو ده خوخی شپیلی ده. زموږ همکار هارون باچا له ده سر غگی دلی دا خبری او رو پامده سر ده خبرونه پای ترسو چو چیز ما بل همکار رازی.
په پیښور کې میشت شوکت پنیال چې د پوکي بیلابیل سازونه غږوي د خپل کلی کور او د خپلو اولنیو زده کړو په اړه داسې وایي.
پنیالا زمونږ کلی دی او دا د اجمل خان سره جوګ دی. عمر خو زما جی تقریبا داسې 32 سال وایي. زه ماشوم هم زما ډېر زیات شوق و سرنا سره. ما ته والد صاحب سبل هنر ښودلو، هغه ویل ته به سبل هنر یادې. نو زما خپله ډېر زیات شوق و دې هنر سره. په سکول زمونږ کور سره جوګ و، خو سبق زما نصیب کې نه وزي.
شوکت پنیال وایي د کورنۍ مشرانو یې چون سورنۍ غږوله نو ده هم همدغه ساز ته لاس کړله. وروسته بیا د پوکي د نورو سازونو غږولو زده کړې هم پیل کړې. د پنیال په خبره شپېلۍ یې د خوښې ساز دی.
زما خو ټولو نه چې کوم ښه ساز دی، زما فیورټ ساز دی. او زه وایم چې دا په هر ځای کې او په هر حالات کې دا جوړېدی شي او غږېدی شي، نو دا ډېر مهم ساز دی. شپېلۍ ما ډېره خوښه ده. پانسو دی
شوکت پنیال وایي غټي او وړي رقم رقم شپېلۍ یې ساتلي او ځینې خو یې ځان ته په خپله جوړې کړې دي.
اوس ورایټي ډېره زیاته شوه. کنه دا یو غټه شپېلۍ، نو هغې سره بیا وړوکی بچی راځي، بیا بل هغې نه هم وړوکی بچی راځي. نو دا درې واړه مونږ چې کله یو ځای کوو اوس خو سره سهولت دی، د ټریک سیستم سهولت دی. لکه مونږ پکې لس شپېلۍ مچولی چې مونږ سره وي، هغه شپېلۍ جوړوي. خو هزاره کارګر چې کوم وو هغه اوس نشته، او دا ځینې کسان دي چې شپېلۍ کله ته په خپله نه غږېږي نه بل سړی کارګر دې دپاره سوریله په کار دی، غږوونکی په کار دی دپاره کارګر. زه خو شپېلۍ لکه دوی ته ډېرې زیاتې ما په خپله جوړې کړې دي.